السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې پروګرام ډیره برخه ځوان فکر خپرونې ته ځانګړې شوې چې تاسو یې تکرار اورئ. دا خپرونه پرون په ژوندۍ بڼه خپره شوې ده، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د طالبانو د کندهار د والی په مشرۍ یو پلاوی نن اسلام آباد ته ولاړ چې له پاکستاني لوري سره د دواړو لوریو ترمنځ پر کړکیچنو اړیکو خبري وکړي. د ملاشرین اخوند په مشرۍ په دې لس کسیز پلاوی کې د افغانستان د دفاع وزارت، اطلاعات او کلتور وزارت او استخباراتو د برخې مسؤلان شامل دي. اسلام آباد افغان طالبان تورنوي چې د تحریک طالبانو پاکستان د ډلې غړو ته په خپل خاوره کې پناه ورکړې ده او دې ډلې په پاکستان کې حمله کړې دي. د پاکستان د شخړو او امنیت د مطالعاتو انسټیټیوټ د دوشنبه په ورځ په خپل کلنی راپور کې وویل چې په 2023 کال کې په پاکستان کې ترهګرو ډلو 615 حمله وکړه چې دا شمیر د وړم کال پرتله نږدې دوه برابره دی. بل لور ته ټاکل شوی چې د پاکستان د جمعیت علمای اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ یو پلاوی راتلونکو ورځو کې کابل ته سفر وکړي. د افغانستان یو مشهور سندرغاړي فرهاد دریا د هرات زلزله ځپلو ته و دیرس بیړنۍ سرپناوی جوړې کړې دي. ښاغلی دریانن رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې ویلي چې دغه سرپناوی پر راټول شوو پیسو د هرات د شمال لویدیځ یو کلی کې جوړې کړې دي.
پس از زلزله ویرانگر د سنجاب وردک ها یا کرنیل وردک ها
دی وای د سنجاب وردک ها یا کرنیل وردک ها په کلی کې لویجاړون کې زلزله ورسته مونږ 18000 ډالر راټول او پریکړه مو وکړه چې بیړنۍ سرپناوی پر جوړ کړو. هر سرپنا 10 کیلومتر مربع ده او همدومره لګښت پر شوی دی. په ورته وخت کې د دریا په نوم موسسې په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه سرپناوی نن زلزله ځپلو ته ویشل کیږي. هرات په 13 اکتوبر میاشت کې څو زلزلو وځپه چې لږ تر لږه 1400 کسان پکې ووژل شول او 11000 نور ټپیان شول. په زلزلو کې د ورکړل شوو ارقامو له مخې 8500 کورونه بشپړ او څه باندې 11000 نور سرسري ویجاړ شوي دي. بلورته د هرات د لرګیو په مارکیټ کې لګیدلې اور تر 3 ساعته هڅو ورسته مهار شو. دغه اور لګیدنه چې لامل لا روښانه نه دی، 13 شپه 11 بجې رامنځته او تر 2 بجو دوام وکړ. په هرات کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس احمد الله متقی بل دی چې دا وخت زیان د کچ یادونه وکړي. په سیمه کې رسنۍ ته وویل تر دې وړاندې هم تر ډیره د ژمي پر مهال چې خلک د ځان تودولو لپاره له لرګیو او ګازو ګټه اخلي، د اور لګیدنې ورته پیښې په افغانستان کې رامنځته شوې دي. د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د قومي جمهوري غورځنګ د مشر محسن داوړ د موټرو پر کاروان ډز شوې دي. پولیس چارواکي وایي چې پر محسن داوړ نن د انتخاباتي کمپاین پر مهال د میرانشاه په تپې سیمه کې ناپیژنده وسلوالو ډز وکړې. د پولیسو په وینا چې محسن داوړ زغروال موټر کې سفر کاوه او خوندې پاتې دی. په ډزو کې بل چاته هم څه زیان نه دی اوښتی. پولیس وایي د پیښې راپور یې درج کړی او په سیمه کې د لټون عملیات روان دي. تر اوسه چا د برید مسؤلیت نه دی اخیستی. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د راتلونکي فبروري 8 د عامو ټاکنو لپاره سیاسي ګوندونو هلې ځلې پیل کړي دي، خو په سیمه کې د بدامنۍ پیښې هم ډېرې شوي. له دې وړاندې په دیرا اسماعیل خان کې د جمعیت علما اسلام په مشر مولانا فضل الرحمن او باجوړ کې هم په یو انتخاباتي کاندید ډزې شوې دي. په جاپان کې د دوشنبه ورځ زلزلې او وروستیو ټکانونو له کبله د مړو شمیر 12 ته پورته شوی دی. د جرمني ډي پي اي خبري اجانس د جاپاني رسنیو په حواله ویلي چې دغه کسان په تر ټولو ځپل شوې سیمه ایشیکاوا کې وژل شوی دی. خبر کې وړاندې راغلی چې د ژغورنې ټیمونه لا هم تر خاورو لاندې د احتمالي بندو پاتې شوو کسانو په لټنه کوي. د جاپان د ساحل لویدیځه برخه د دوشنبه په ورځ د ریختر په کچه 8.6 درجې زلزلې ولړزوه او د چارواکو په خبره تر 13 ورځو کې له 40 زیات نور ټکانونه هم احساس شوي. او د لبنان د پلازمېنې بیروت په سویل کې په یو ډرون برید سره د حماس د سیاسي دفتر مرستیال صالح العروري وژل شوی دی. د لبنان رسمي خبري اجانس ویلي چې د اسرائیلو بي پيلوټ الوتکې په المشرفيه سیمه کې د حماس یو دفتر په نښه کړ چې له امله شپږ کسانو وژل شول او 11 نور ژوبل شول.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
بیا بیا هم سلام ومنه ستړي مشي په دې هله چې تاسو ټول براته روغ جوړ یاست. د سیشن بي ورځ د ځوان فکر په پروګرام کې زفرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبالښت تاسو قرباني یو. لکه څنګه چې مخکې اوریدونکو تاسو ته یادونه وکړه چې نن د ځوان فکر په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې ځوانانو په تیر میلادي کال کې کم کارونه ترسره کړي دي، کوم موخې چې ټاکلې وې په تیر کال کې هغې ته رسیدلې دي او که نه دي رسیدلې. په ټوله کې د تیر کال لاسته راوړنې څه وي او دا چې نوی میلادي کال پیل شوی دی د دې لپاره یې څه پلان جوړ کړی که نه، ځکه چې نن د جنوري دویمه او د دغه کال دویمه ورځ ده. همدارنګه دوی غواړي چې په دې کال کې کوم موخه ترلاسه کړي، کوم بدلون غواړي چې په ژوند کې راشي او دا چې په افغانستان کې اوس مهال د دغه بدلون لپاره څومره امکانات شته دي، د دوی په خپل ژوند کې څومره امکانات شته دي او په ټوله کې د حکومت لخوا ورته څومره امکانات برابر دي چې دوی وکولی شي هغه تغییر پسې چې دوی ګرځي په خپل ژوند کې په دغه یو کال کې راولي. په خبرونه کې راسره میلمانه شته هر یو خبریال تاجولي غورزنګ په پاکستان کې میشته افغانه فعاله دیوه مرخیله د پانتونو ساده او مدني فعال بلال عمر او خبریال عبیدالله برسره په خبرونه کې وی. تر اوسه پورې موږ سره تاجولي غورزنګ او بلال عمر وصل دي. تاسو دواړه ستړي مشي بخیر راغلی. غورزنګ صاحب کله تاسو سره پیل کړو، تاسو په ټوله کې تیر کال کې کوم هدفونه ټاکلي وو؟ سمو لاسته راوړنه درلودله، هغه اهداف مو چې ټاکلي ورته ورسېدی که نه؟
اول خو سلام ډېره مننه ټولو اوریدونکو ته، سلام تاسو ټولو ته سلام. اصلي خبره خو دغه ده چې په افغانستان کې په تیرو دو کلونو کې ډېری مسایل داسې دي چې دا ټولنیز او سیاسي وو، او سیاسي مسایل سره خوا کې اقتصادي مسایل هم وو. په افغانستان کې کله چې په دورسو څو کلونو کې دغه سیاسي اړي دوړې راغلي، یو لوی بحث پکې دا و چې د ډېری خلکو هدفونه، ارمانونه، هیلې هم یو ډول ننګونو سره مخ شوې. او دغه ننګونې داسې چې کله په یو هېواد کې سیاسي مسایل بدلېږي یا سیاسي مسایل تغیر کوي، ځینې هدفونه، ځینې هیلې او ارمانونه هم یو وخت لپاره ټکنی کېږي. معمولا هدفونه چې کله ټاکل کېږي یا انسان چې کله هدفونو ته رسېږي، دې لپاره اوږدمهاله فکر کېږي، لنډمهاله، اوږدمهاله. پلان محل کې به دا سې چې په دې کې هم بیا کله ناکله د سیاسي مسایل، اقتصادي مسایل، ځینې ټولنیز مسایل بیا هم پر وړاندې ځینې ننګونې را پیدا کوي یا پر وړاندې خنډونه را پیدا کوي. خو مسله دغه ده چې په هیواد کې روان سیاسي مسایل، په هیواد کې روان ټولنیز مسایل، اقتصادي مسایل، دا ډېر ځله د دې سبب کېږي چې ځوان کهول نه یوازې زه بلکې هغه که هلکان دي، هغه کنجونې دي، دا د خپل هدفونو پر وړاندې یا د خپل ارمانونو پر وړاندې یو ډول ناهیلي احساسوي. او دغه ناهیلي ډېر ځله دې سبب کېږي چې ډېر ځله هدفونه، ارمانونه په کاغذونو لیکلي پاتې شي. دا ځکه چې په یو هیواد کې روان سیاسي وضعیت، روان ټولنیز او اقتصادي وضعیت، دا مخامخ په یو وګړي، په یو کورنۍ، په یو ټولنه کې په هر قشر باندې منفي اغیز کوي. موږ تاسو ګورو چې په افغانستان کې وروستی کوم سیاسي بدلون چې راغی، دا کلار ارخو ځایه په ډېر نه غږېږم، نو دا مخامخ په هدفونو او یا د انسان پر مانونو باندې هم یو ډول اغیز کړی دی. او دغه اغیز ډېر ځله داسې ده چې کله چې انسان داسې لوی ټکان وخوري، لکه کله چې په یو چا زلزله تېره شي، نو زلزلې نه وروسته چې بیا انسان بېرته راځي په خپل هدفونو باندې کار کوي، په خپل ارمانونو باندې کار کوي، دې ته لام بیا وخت شته وي چې باید بېرته سا واخلي او نغې سا اخیستلو وروسته بېرته سترګې وغړوي، فکر وکړي چې اوس ته کولو څه دي. زه فکر کوم په افغانستان کې په تېرو دوو کلونو کې، په تېر یو کال کې او په راتلونکو په لنډو څو وختونو کې به دغه مسله به د ځوانانو پر وړاندې وي چې ځینې هدفونه به یا دوی چې کوم هدفونه ټاکي یا هدفونو ته ځان رسوي، یو ډول به ننګونې وي. ځکه هدفونه ډېر ځله که څوک وغواړي کوي نه غواړي، هدف ټاکل خپله یو سیاسي مسله ده، هدف ټاکل یوه ټولنیزه مسله ده، هدف ټاکل یو اقتصادي مسله ده. کله چې دغه درې برخې یو مسله زده ولې که چېرته په رسم کې په کاغذ باندې له یو بل نش لیدونکي یو بل سره اړیکې لري، چې په ټولو کې هغه سر زاویه برخې چې دغه بیا سیاسي مسله ده، کله چې په یو هېواد کې هغه سیاسي مسله لا هم ټولنیز شوی نه وي، نو خلک د خپل هدفونو په اړه ډیر واضح نشي غږیدل چې زه خپل هدف ته رسیدلی یم یا خپل هدفونه مې کوم ټاکلی ته به ورسېږم. ځکه چې د زلزلې په جریان کې یا د زلزلې پر مهال هیڅوک هم دا فکر نه کوي چې کوم هدف ته ورسېږي، بلکې د زلزلې پر مهال یوازې دغه هدف وي چې څنګه د ژوندی پاتې شي او د ځان ژوندي ساتلو لپاره یو لوی تیوریک بحث دا دی چې ته څنګه خپله خېټه مړه کړې یا خپل څنګه ځان وساتې یا خپل ځان څه ډول آرام کړې. نو کله چې دغه درې مسلې وي بیا هدفونه ډېر نه را وړاندې کېږي. که سم دغه غفري هدفونه وي، خو هغه هدفونه چې تاسې کوم بحث ترنه کوئ، کوم په مؤثر نړۍ کې په ماډرن نړۍ کې بحث پ کېږي، هغو هدفونو ته رسېدل لپاره هغه وړاندې مې چې کوم درې نقطې یادونه وکړه، دغه ډېرې ضروري او ډېرې اړینې دي.
غورځنګ صاحب، ستاسې په ان باندې اوس مال چې په افغانستان کې کم ځوانان دي، ستاسې په ګډون باندې، یعنی دوی چې دغه تیرو دوه نیمو کلونو کې چې طالبان واک ته رسېدلي دي، کوم اهداف چې ټاکلي خامخا ور باندې دغه درې فکټورونو اغېز کړی؟
زه فکر کوم چې دا ما لکه مخکې ټکي ته اشاره وکړه چې دغه فکټورونه هم چې دي د یو بل نه شلیدونکي دي. که یو څوک وایي چې زما اقتصادي مسله ښه ده، ټولنیزو مسلو سره مخامخ کېږي، او که وایي چې زه ټولنیزو مسایلو سره ستونزه نه لرم، هلته مخامخ سره اقتصادي مسله وي، او که کله به اقتصادي نه وي مخامخ سیاسي مسلو نه خود ځان شي ژغورلی. په لویو سیاسي بحثونو کې دا بحث مطرح کېږي چې په یو هېواد کې سیاسي وضعیت داسې ده لکه کله چې په سار کې په یو هېواد په یو ټولنې باندې لمر راخېږي، یعنی دغه سیاست دوی لمر سره تشبیه کړی دی. او دا مونږ ته سیګورو هم، یعنی مونږ ته سیو هم کتل، دا که په تیوریک لحاظ وي که په عملي لحاظ وي، کله چې په یو هېواد کې لمر، کله چې په یو هېواد کې سیاسي مسله تکنی زرنه راخېږي، رڼا پر وړاندې خلک ستونزې لري یا په رڼا سره یې لاسترګې نه بلدې شوي، نو معمولا هغه په زه دا ویلی شم چې د ده هدفونو پر وړاندې بننګونې وي. حتی که یو څوک وایي چې زما پر وړاندې چې دی فرض که سیاسي مسله هغه نه دی، یا ما ته اقتصادي ستونزه نشته، ټولنیزه ستونزه هم نشته، خو دلته که د سیاسي وضعیت ګوري دا د دې ول نه دی، یا دغه لمر هغه ډول نه دی راختلی لکه چې څه ډول باید خلک ځان ورسره یار کړي. ځکه دغه د لمر سره د سترګو بلېدو لپاره چې تر څو سترګې دې ورسره بلېدېږي، ستا ذهنیت ورسره برابرېږي، ستا هغه شعوري مسله ورسره بلېدېږي، ستا ټولنیز اخلاق ورسره برابرېږي، دا وخت اخلي. ځکه چې که تاسې زه دغه په طبیعي لحاظ که تاسې مثال ورکړه، که یو انسان ته تاسې مخامخ سترګو ته یو دم رڼا وراچوي، نو دا چې تر څو بیرته سترګې برابرې وي ډېر شیان تېره راغلي وي. نو زه فکر کوم چې په افغانستان کې تر څو دغه د لمر مسله، دغه د سیاست مسله یو ځای ته رسېدلې نه وي، نو تر هغې پورې که څوک هدفونه ټاکي او دغه هدفونه به یا زه فکر کوم چې ډېری خلک که ټاکي هم پر وړاندې به زړه نازړه وي او یو ډول به خپلې ننګونې ځان پر وړاندې ګوري.
مننه غورځنګ صاحب، تاسو بیرته راوګرځم. عمر صاحب، که تاسې ته راشم، که تاسې راته ووایې، تاسې په دې اند یاستئ چې هر هدف چې تاسې ټاکلی دی، که هغه مو د ځان لپاره و، د یو ښوونکي په توګه باندې، که هغه مو د محصل لپاره و چې تاسې ورته تدریس کوئ، همدغه ننګونو سره مخ شوي یاستئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه آغلی سیال تاسو ته، درنو میلمنو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته. زه به د خپل خبرې په یو شعر باندې پیل کړم. په فارسی کې وایي: وای درجا دی هموار دویدن هنرش چیست، مردان دویدن هنرش در خم و پیچ است. دقیقا چې په هر ټولنه کې ستونزې شته، په هر ټولنه کې مشکلات شته، او په هر ټولنه کې ناخوال شته، حتی که چیرې موږ پرمختللو ټولنو ته هم ورګرځو، هلته هم داسې نه ده چې ټول زمینې مساعدې دي او هېڅکله انسانان مبارزې ته یا هېڅکله انسانان هڅې ته ضرورت نه لري، بلکې په هره ټولنه کې انسان هڅې ته ضرورت لري. په هره ټولنه کې که هغه پرمختللې ده، که هغه وروسته پاتې ده، انسان اهداف ته ضرورت لري او انسان موخ ته ضرورت لري، او بالاخره تلاش او کوشش ته ضرورت لري تر څو خپل موخ ته ورسیږي. کېدای شي په ځینو ټولنو کې ځینې موخې ترلاسه کول ستونزې ډېری، اما په ځینو ټولنو کې د دغه موخ ترلاسه کول یا رسیدل دغه موخ ته اسانه وي. دا فرق یې د موخو یا د اهدافو ډولونو ته. اما په ټوله کې خپله انسان هغه د تغییر یو وسیله ده، یعنی انسان کولی شي چې حالات تغییر کړي. ځکه که یو حالات په ټولنه کې راغلي دا د انسانانو لاسه دي، او که چیرې بیرته حالات بدلیږي هم دا هم د انسانانو لاسه دي. نو په ټوله کې په هر شرایطو کې که چیرې انسان اوسي ژوند کوي، په هره ټولنه کې د اهدافو تعینول او اهدافو ته رسیدل دا یو ضروری او اهم کار ده. که چیرې موږ په ټولنه کې به هدف اوسېږو، سیاسي اوزات وګورو، ټولنیز اوزات وګورو، اقتصادي اوزات وګورو او فقط لاس تر زنې ناست اوسو، نو دغه تغییر به څوک راولي؟ هېڅکله د یو ځلي په ټولنه کې چې یو انسان شپه ودی شي سهار جیک سي ټولنه ګل ګلزار اوسي داسې نه شي کېدی، بلکې همدغه انسان ده چې د ټولنې د تغییر سبب ګرځي. نو په دې اساس صحیح ده چې په ټولنه کې
به سره عمر صاحب که بیا دې موضوع ته تم شو، اوس که چېرې سیاسي او اقتصادي او دغه نورې برخې ورنه وباسو، ځینې ځوانان په افغانستان کې دي، تاسې کېدای شي د محصلینو په ډله کې هم کتلې وي، چې هغوی دغه اقتصادي فکټور چې مخکې غورځنګ صاحب یادونه وکړه دای ډېر وي، د اقتصادي ستونزې له کبله پانتون پرېږدي، کېدای شي د هغې هدف دا وي چې زده کړې وکړي، اقتصادي ستونزې ډېرې شي پانتون پرېږدي، یا که اوس بندیزونو ته وګورو، سیاسي پدیده ده، نظام پر نجونو باندې محدودیت وضع کړی، کېدای شي ډېرې نجونې دا هدفونه یې د سږ کال لپاره دا ټاکلي وي چې دوی به پانتون ته ځي، یا نه پوهېږم، ډېر داسې ورته خوبونه او خیالونه به لري خو دوی نشي کولی. بیا دې برخه کې یعنی څنګه یو انسان په اواز ځان تغییر راوستلی شي تر څو وکولی شي خپل هدف ته ورسیږي په دې برخه کې؟
البته که چېرې دغه موضوع ته متوجه شو، ځینې اوقات دا یو طبیعي حالت ده چې انسان کولی شي ځینې موخې چې پوهېږي چې په دغه شرایطو کې د دغه موخې ترلاسه کول دا یعنی قابل د لاسته راوړلو نه ده یا امکان نه لري، کولی شي په ژوند کې نورې موخې ځان ته وټاکي. یعنې که چېرې مثلا موږ تاسو په افغانستان کې ګورو، ډېر ځوانان ناهیلي دي، یا مثلا زموږ خویندې نجونې هغوی مکتب ته نشي تللی یا پوهنتون ته نشي تللی، نو دا یو حالت ده چې دا حالت به تر آخرې نه پاتې کېږي، حتما به په ټولنه کې تغییر راسي، حتما به همدغه انسانان همدغه وګړي د ټولنې ژوندي خلک دا به حتما تغییر راولي. ولې که چېرې موږ دغه موضوع په پام کې ونیسو، فقط په همدغه موضوع باندې تاکید وکړو چې مکتبونه تړلي دي، پوهنتونونه تړلي دي، موږ نشي کولی پوهنه، راځئ چې موږ په نورو بدیلو لارو کار وکړو، دغه وخت څخه څنګه استفاده وکړو، داسې یو هدف وټاکو چې په همدغه سیاسي شرایطو باندې، په همدغه ټولنیزو شرایطو باندې موږ کولی شو دغو اهدافو ته ورسیږو. اوس که چېرې مثلا موږ تاسو ګورو، ډېر داسې زموږ خویندې دي چې هغوی د همدغه فرصتونو استفاده کوي، صحیح ده چې مکتبونه به بندي، پوهنتونونه به بندي، اما ځان ته ځینې نورې بدیلې لارې پیدا کړي، مثلا ځینې کورسو ته ځي فرزن، ځي مثلا ځینې نور هغه مسایل چې اوس په ټولنه کې هغوی ته اجازه ده، یا مثلا خیاطي زده کوي، یا مثلا دینی علوم زده کوي، یا فرزن ځي یو نوې ژبه زده کوي، یا ځي مثلا ځینې نور هنرونه زده کوي، په ځینې برخو کې چې هلته مثلا د ښځینه فرزن لاسي صنایع یا داسې نورو کارونو کې ځان مصرفوي، او د دغه لارې کولی شي چې یو نوی هنر، یو نوی شی زده کړي. همداسې که چېرې راشو په محصلینو باندې، که چېرې یو محصل د دې وړتیا اوس نه لري، یا دې مسائل او مشکلات لوځي خپل پاتون پرې دي، خیر دوی کولای شي چې مثلا یو وقفه راولي، دوی کولای شي کچیر مثلا موږ تاسو ګرو په ټولنه کې یو انسان کچیر غوړي چې هدف ته ورسیږي، او دغه هدف لاسته راوړل ناممکن نه یا شرایط ته برابر نه، را دي خپل هدف بدل کړي یو موقت مدل لپاره، مثلا راشي لګ لګ په دې اقتصادي مسالې اقتصادي فکر ځان پیدا کړي، شپږ میاشتې یو کال لکه اقتصادي فعالیتونه هم کې تر څو بیرته یو عاید ترلاسه کړي، او دغه عاید په ترلاسه کولو سره دوی وکولی شي چې خپل درسونو ته ادامه ورکړي. مثلا زه به یو مثال درکړم، اوس به خلک وایي چې دومره پیسې به نه وي، چې دومره سرمایه به نه وي چې دوی لاړ شي او بلاخره په هغه باندې کاروبار شروع کړي، بیا د هغې نه لاړ شي پوهنتون شروع کړي. یعنې کولی شي که چېرې یو ځان ته وګوري، هر ځان سره به یو سل افغانۍ، یو پنځه سوه افغانۍ به وي، لاړ دي شي هغه ځای کې چې مثلا په همدې پنځه سوه افغانۍ باندې یو شی ترلاسه کولی شي، یو کار ترلاسه کولی شي، په هغې کې روزمره سل افغانۍ، پنځوس افغانۍ، دوه سوه افغانۍ بېرته ګرځېدلی شي یو مدې لپاره، ځکه شرایط اوس موږ مخکې د شرایطو مصیب چې کله شرایط بد راځي، نو په دې شرایطو کې هغه انسان کامیابه ده چې په دغه شرایطو کې لکه څنګه چې مخکې ما یو شیر ویلې، په دغه بدو شرایطو کې کار کوي او بالاخره زحمت باسي، بېرته یو عاید ترلاسه کوي او بېرته ځي خپل پوهنتون شروع کوي. ولکه چیرې یو ځوان په دې فکر وي چې نور اقتصادي مسایل دي، زه نور نشم کولی پوهنتون ته ادامه ورکړم، او بالاخره پوهنتون خوشي کوي، نور فعالیت هم نه کوي، بېکاره پاتې شي، نو د وخت په تېرېدو سره دا انسان به په وروسته ډېر پښیماني احساس کوي. ولې دا به ښیي چې لاړ دي شي یو څه زحمت دې ډېر ګزار وکاږي، یو ابتدایي کار دې شروع کړي، یو چېرته دې مثلا
خو فکر کوي په بخښنې سره عمر صاحب، ځینې کسانو چې یوازې اقتصادي ستونزې راواخلو، ځینې کسانو چې پوهنتون یو ځلې خوشې کړی دی، کېدای شي موږ په خپلو کورنیو کې د دې مثالونه لرو، بیا ډېره دا ستونزمنه وي چې هغه بېرته درس سره وګرځي، یا خو عمر ورنه تېر وي، یا په هغه اقتصادي ستونزو کې دا دومره اخته شوی وي، کاروبار کې دومره اخته شوی وي، ځکه که نارینه یوازې په افغانستان کې په پام کې ونیسو، دوی ته اقتصادي ستونزې ورترغاړي دي، او هغه هدف چې یو ځوان ځان ته ټاکي، نو مجبوره ده چې د درس ترڅنګ یا کوم هدف چې دا د خپل ځان لپاره ټاکي هغه ترڅنګ کار وکړي. کبیر ته دلته خزو تر وګرځو، طالبانو په خزو باندې په هر برخه کې بندیزونه لګولي، کار وی که زده کړې وي، او ایوازي ک موږ مدرسې یاد کونو ټولي کغه لکان دي کغه جوړې دي ټولي به ملایانی او ملایان صاحبان کیږي. فکر کوي چې په دغه مسلک بدلولو سره، وقفه راوستلو سره، یا دغه بندیزونو سره مبارزه کول، یعنی دغه شرایط هیڅ تاثیر نه کوي، بیا هم انسان کولای شي مبارزه وکړي په دې ټولو سره؟
البته پغل سال کې چیرې متوجه اوسو، فقط دلته موضوع د مدرسې ته تاګ یا د دیني علومو زده کړه مثلا نشته، بلکې ډېر نشي نور مسایل موضوع دي. لکه موږ په خپله په تیر کال کې 2023 کال کې یو اکاډمي پیل کړه، چې په دې اکاډمي کې موږ د نورو درسونو ترڅنګ یو برخه د خیاطي کورسونه موږ درلودل، چې ډېر ښځې او ډېر هغه زموږ خویندې چې هغوی مکتبونو ته نشو تللی یا پوهنتون ته نشو تللی، هغوی به راتلل دلته په اکاډمي کې به د خیاطي هنر زده کول، خیاطي به زده کړه، هغې نه وروسته به دوی کولی شي چې په همدغه خیاطي ځان ته دخل یو ابتدایي په ډېر کمې سرمایه سره یو کاروبار پیل کړي، ځینې توکي مثلا تولید کړي، دا توکي بازار ته ویسي او په بازار کې خرڅ کړي. یعنی دغه یو بېلګه ده چې دا تاسو ویلی شم. مثلا ډېر زمین، البته که چېرې په اقتصادي مسایلو وڅرخیږو، دا داسې موضوع ده چې کله موږ تاسو بس کوو په عام موضوع، ډېر خلک وایي چې هغوی به هېڅکله اقتصادي ستونزې نه لري، نو دوی هم مثبتې کې شامل کېږي. ډېر خلک د اقتصادي ستونزې نه لري، په کور کې کومه ستونزه نه لري، بیا هم دوی مثلا په ژوند کې ځان ته مخه نه ټاکي، په ژوند کې خپلو موخو ته اولویت نه ورکوي، البته کار نه کوي.
عمر صاحب، هغه خو به د یو ځوان تنبلي وي، هغه خو به د یو ځوان تنبلي وي چې نه غواړي هدف ټاکي یا نه غواړي چې یو یو څه ورسیږي. خو په ټوله کې هغه فشارونه چې که څوک یو هدف ټاکي او د بیرون له خوانه ور باندې فشار وي، مثلا یو ځوان خطه کړی ده، کار کول غواړي، ځان ته موخې ټاکي، خو کدام دا نجونې مسله راواخلو، تاسو د خیاطۍ یادونه وکړه، اوس مال کې هر نجلۍ سره چې هغه له پانتونه محرومه ده، که هغه له ښوونځي نه محرومه ده، چې کله موږ خبرې کوو دوی وایي چې موږ یا خیاطۍ ته ځو، یا مثلا رسامۍ ته ځو، یا ځو د کور په کارونو کې مثلا اشپزي زده کوو. که چېرې یوازې دغه یو لویه برخه د ټولنې چې هغوی پاره برخه کې مثلا د کار کولو وړتیا لري، کولی شي د نارینه سره اوږه په اوږه کار وکړي، خو دغه یو څو محدودو برخو ته دوی ټیل وهل کیږي او په همدغه څو محدودو برخو کې ساتل کیږي، فکر کوي چې بیا دا فاکتورونه چې بیرونی فاکتورونه دي، بیرونی عوامل دي، بیا هم د دوی د هدفونو په ټاکلو کې هیڅ اغیز نه کوي، دوی کولی شي مبارزه وکړي په دې وضعیت کې؟
البته لکه څنګه چې ما مخکې ویل چې انسان خپله د تغییر وسیله ده، که چېرې انسان ونه غواړي تغییر وکړي هېڅکله به تغییر نه کوي. زه به استاد ته ځینې مثالونه درکړم چې همدا اوس موږ ځینې آنلاین صنفونه لرو د خویندو لپاره، همدغه د پوهنتون درسونه، د پوهنتون کتابونه چې هغوی اوس محرومه دي، نشي تللی پوهنتون ته، موږ هغوی ته په سلهاوو جنکیانې دی چې اوس موږ سره مصروف دي، درس وایي، همدغه مضامین خپل تعقیبوي. یعنی که چېرې اوس فعلا شرایط دې ته برابر نه دي چې ښځې یا جنکیانې مکتب یا پوهنتون ته لاړ شي، یا داسې نور په ټولنه کې خپله ونډه لکه کار وکړي، داسې نور دغه وخت څخه د اقل استفاده وکړي، کولی شي مثلا ځان ته یو ښه تقسیم اوقات برابر کړي، په ورځ کې مختلف کتابونه مطالعه کړي، په ټولنیز رسنیو کې. اوس که چېرې موږ وګورو عصر د ټکنالوژي ده، کولی شي یو څوک د خپل کور نه ځان ته یو کار پیدا کړي، د خپل کور نه مثلا یو کار ترسره کړي، یو تجارت ترسره کړي، په ټولنیزو موضوعاتو کې خپل افکار شریک کړي، نورو سره خپل طرحې نورو سره شریک کړي، حداقل وکولی شي چې د دغه لار نه هم یو عاید ترلاسه کړي، عام ټولنې د تغییر لپاره یو خدمت کړي. نو موږ سره جنکیان دي، هغوی درس وایي آنلاین درسونه، اما ډېر به داسې نور جنکیان چې هغوی فقط په همدې تعصف، په همدې افسوس هر ورځ فقط په همدې فکر کې دي چې مکتبونه بند دي یا پوهنتونونه بند دي. البته دا ټول ته د تعصف یوه بېلګه ده، یعنی موږ هم په دې ډېر خوشن یو چې ولې زموږ د خویندې مکتبونه او پوهنتونونه تړلي دي، اما یوازې دغه تعصف کول او په دې باندې پرېښنه کېدل لا کفایت نه کوي. راځي لاس په کار شو، لکه څنګه چې ما مخکې ویلې، که دغه هدف موږ نه ترلاسه کړي، موږ اوس نشو کولای پوهنتون ته لاړ شو، راځي چې اوس موږ تاسو د دغه اوسني نړۍ د امکاناتو څخه استفاده وکړو، او وکولی شي په خپل کور کې، حتی په نږدې محیط کې، موږ وکولی شي ځینې تغییرات راولو، هم په ځان کې تغییرات راولو، په هفته کې راشو کتاب مطالعه کړو، په یو میاشت کې کتاب مطالعه کړو، راشو په انټرنیټ کې، په داسې نورو سوشل میډیا کې هغه ملګري چې موږ اوس کار کوي، آنلاین تجارتونه کوي، یا فرضاً په دې کې ځینې نورو
برخه کې مسافت لري، فرهنګي فعالیتونه کوي. عمر صاحب، یعنی په بخښنه سره خبره قطع کوم، یعنی ستاسو هدف دا ده که چیرې دغه درې فاکتورونه له بهر نه دی او چا په اهدافو باندې اغیز کوي، که هغه سیاسي مشکلات دي، که هغه اقتصادي مشکلات دي، که هغه ټولنیز دي، خو حل لارې شته ده، بدیلې لارې شته ده چې ور باندې باید فکر وشي، همداسې ده؟
دقیقا تل یو مدل لپاره تر سوچ دغه بندیزونه یا دغه مسائل لري کی نو دی کولای شي د دې لپاره چې وخت ځای نشي یا وکولای شي نو وای فن یا نو وای هنر یا نو معلومات ترلاسه کی په دغه موضوعات هم کولای شي چې
مصرفات کړه. مننه کور ودان بیرته تاسو سره ګرځم. دیوا مرخیل هم را سره وصل شوې د دیوا جانې تم ستړي مشي په خیر اغلی تاسو راته وای دغه تیر دونیم کالا یا په ټوله کې تیر یو کال په پام کې ونیسو د وینځلۍ په توګه باندې چې لز دکړو لکار یا په ټوله برخو کې د ټولنې په ټولنه کې د ګډون نه محروم وي هدفونه باندې د دغه وضعیت څومره غیس کړای وو او داسې څه د ټاکلې وشو ته ورته رسیدلې.
سلامونه تاسو ته قدرمن ملما او ټول اوریدونکو ته. بالکل تیر کال چې دغه دوه کاله چې تیر شول نو دا خو واقعاً زمونږ ټول انجونو په ژوند باندې ډېره منفی اغیزه درلودله او دا یو ډېر د تیارو کال و ډېر د ناامیدۍ د ناهیلۍ کار و کال و ځکه چې مونږ ټول موخې درلودلې هر یو انجلکۍ ځان لپاره ځانګړې موخې درلودلې هیلې درلودلې زما هم په ټولنه کې همدا موخه وه چې زه مې خپل تحصیلات نور هم لوړ تحصیلات وکړمه په راتلونکي کې زه نور هم په ټولنه کې وکولای شم کار وکړمه فعالیت وکړمه خو بدبختانه چې زما دا هیلې له خاورو سره خاورې شولې او زه خپلو هیلو ته ونه رسېدلم همدغسې نجونې وې چې په په هنتونونه په نیم کې پاتې شوله همدغه سی خونځې په نیم کې پاتې شوله چې اوس مهال د لغونجونو نه احوال لرم معلومات لرم دوی ډېرې یعنی په دې باندې توانېدلې چې یو بدیله لاره پیدا کړي یا بل مسلکیت ځان ته پیدا کړي ولې بدبختانه چې زه خبرېږم هغه ټول تعلیم ته شا کړې ده او نور دوی ویلې چې دا یعنی هیله پوره کیدونکې نه ده او زیاتره هغوی ودونه وکړلو لاړلې واده شو دی یعنی هیلې نه درلودلې امید نه درلودلو نور نو دوی نه شوه کولی یا دوی فکر وکړه چې نور واقعا زموږ په ژوند کې روښنایي نشته نو دا خو معلومداره خبره ده چې هغه نجلۍ چې واده شوله یا بل کور ته ولاړه لکه چېرې هغه کورنۍ یو څه روښانفکره اوسېږي یو څه د زده کړو تحصیل طرفداره اوسېږي نو هغوی به بیا هم هغه دې ته راوهڅوي که چیرې موقع پیدا شي یا دې ته زمینه برابره شي چې دې سره همکار اوسېږي یعنی په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي او دا لا هم تشویق کړي چې خپل ادامه یعنی مخته یوسي خپل زده کړې چې په نیم کې پاتې دي ولې ځینې داسې کورنۍ سره چې کومې نجونو وادونه کړي دي کومې کورنۍ ته نجونې واده شوې دي نو هغه چې زه فکر نه کوم چې هغه تم دی وکولای شي چې هغه پاتې هدفونو ته هغه پاتې زده کړې چې دی هغه به دوی ترسره کړي نو دا چې واقعا یو ډېر حقیقت دی یو ډېره منفی اغیزه په ځانګړي ډول د نجونو او مېرمنو په ژوند باندې کړې ده دې وضعیت زه خپل هم همدغه سیل نه ډېر ناامیدې سره کډواله شوم زما خویندې هم دغه سی مکتبونه پاتې شول په هنتونونه پاتې شول.
دیو جان بیا په دغه تیریو کال کې یعنی لکه څنګه چې نور افغان نجونې زیاتره ونه شو کولای چې بدیل لارې پیدا کړي د کډوالین علاوه تاسو کوم مخه چې ټاکلې وغه تاغه ته ورسېدې کنه لا په انتظار کې یاستئ چې درې بل هوا ته ورسېږي بیا بل تقبلېږي او نور به بیا په قرار هم داسې مخې ته ځي.
بالکل چې زه غي مخې ته ونه رسېږم ځکه چې ما خپل مخه چې ټاکلې او د خپل وطن کې ما ټاکلې او غلطه ما ته هر څه خپل وطن ما تخکاره کیدلو ما غوښتل چې وطن کې د خپل هیلو ته یو مخ ته ورسېږم خو دا دومره موده چې یعنی مال لاس ورکړل یعنی ژوند همداسې په تیرېدو دی کنه نو هغه کار نه یا هغه تحصیل نه چې ته پاتې شي او بیا چې هغه لارې ته تور برابرېږي یا بیا چې اول نه ته شروع کوي دا به ډېره ستونزمنه خبره وي چې بدبختانه ما هم بل لار پیدا نه کړله په ما هم دغه څنګه د سراقۍ د شول او زه هم دې ته شولم چې کډواله شمه نو چې بیا به زل سر نه پیل کوم دا به ډیر زیات وخت ونی سي
او دیو جان مخکې عمر سره بیا دونه دیو جان کدا راته وي مخکې عمر سره بیا دونه وکړه چې په دغه ستونزمنو حالاتو کې کېدل شي بدلی لارو باندې فکر وکړو مثلا دغه د زنون جونی دونه وکړه چې خیاطي کورسونه ته ځي ځینی انلاین سنفونه دي پانتونونه دي مکتبونه دي دوی هغه سنفونه اخلي او پیوډول نه یو ډول باندې ذکر کوي نوي مهارتونه زده کوي دې کې مو کوم کارونه ته مخه کړی د تاسو د دې لپاره چې وکولای شي دغه زده کړې بیرته پیل کړي یا نوي مهارتونه زده کړي.
بالکل دا زمونږ دوست په دې باندې خبرې وکړلې واقعا چې یعنی له موقع نه باید ګټه واخیستل شي بدیل لارې ولټول شي نو ما دغسې یو څه کار شروع کړی دی چې افغانی جامو په برخه کې ما کار شروع کړی دی، خو زه فکر نه کوم چې دا به یعنی هغه ټول د تحصیل هغه کومه برخه چې شاته پاتې کیږي دا په دې باندې دلالت وکولی شي یا دا به ډېره زیاته ګټوره شي، ځکه چې نجونې بې تحصیله پاتې کیږي، نجونې بیا په ټولنه کې نه شي کولی لکه پخوا په څېر باندې وکولی شي په ټولنه کې دوی کار وکړي، اندازه باندې دوی تحصیلات لوړ شي. او بل دا چې آنلاین طریقونه هم دوی درسونه ووایي نو دا خو ښه خبره ده، خو بدبختانه که دوی بیا هم دغه اوس مهال کې چې ښوونځي او پوهنتونونه بند دي، که اوس مهال کې دوی هم داسې کوم درسي صنفونو ته یا کورسونو ته لاړ شي هغه موقتي دي، ځکه چې دلته پتن کې وم نو دوی ځینې نجونې به انګلیسي صنفونو ته تللې خو هغه به د موقت وخت لپاره وي، هغه به هم ورباندې بند شوله، نو که پوهنتون یا ښوونځی خلاص نه شي نو زه فکر نه کوم چې دا هم کومه داسې نتیجه ورکړي. او اوس مهال د ټولې نجونې په وطن کې چې دي یوازینی فوکس چې دی، یوازینی کوښښ چې دی، هغه نوره لاره چاره ورته نشته، له دوی مجبوره دي چې هماغه خیاطي ورته اسانه طریقه ده او ټول خیاطۍ ته مخه کړې ده.
مننه دیو جانې کور دی ودان تاسو به سره وګرځم، موږ سره بل میلمه هم شته، عبد الله هم ستړی مشي په خیر راغلی. تاسو زموږ د میلمنو خبرې واورېدلې، ورزنګ صاحب په دې آند چې کله یو ځوان په ټولنه کې هدفونه ځان ته ټاکي نو حتمن په هغې باندې ټولنه، سیاسي وضعیت په یو هېواد کې او همدارنګه اقتصادي ورباندې اغېز کوي، خو بل پلو بیا عمر صاحب وایي چې نه، که چېرې یو څوک وغواړي ځان ته حل لار پیدا کولی شي. ستاسې په آند باندې دغه یو کال ستاسې لپاره خپله څنګه وه؟ کوم هدف مو چې ټاکلی و هغې ته ورسېدي؟ څه مو ترلاسه کړل؟ د راتلونکي کال لپاره مو هدفونه څه دي؟
نرمانه خوشاله سه سلامان تاس او دولو ملمنو تا او قدم آمزون سلامان روح کو میلا ده شیر خوش ورسی پر رمضان واقعا رفوم اراده او عزم چه نوشتنو لری او یو زوان که هستم محدودتنی وی خود زن دولا را پیدا کولی که یک بو اکولی که شیر آتاس که شکل زن در تکلی وی اغتون مخی چه دیل ری زن ورسی وی پویگه در افغانستان شرایط نور نړۍ سره فرق کوي او هدف چې کوم په نړۍ هیوادونو کې او هغه څه چې فرصتونه او امکانات ډېر ویزر ترلاسه کوي، خو شرایط په تو سره لکه د افغانستان دلته رسېدل هدف ته شاید بهتر ووایم چې کم خو فکر کوم ټوله کې ډېره ستونزمنه ده، خو دا نه شي کېدلی چې کوم اراده شو شتون ولري او کوم هدف ټاکل شوي او ځوان ټول که هر څوک وی هغه ته ځان ورسوي. تاثیرات ستوري بالکل خو ناممکنه نه ده په هیڅ صورت کې. د برای لومړی شرط همغه اراده ده، هغه نیت ده چې انسان باید ولري. ځوانان په دغه شرایط کې فکر کوم زما شخصي اندازه چې په افغانستان کې زه غواړم چې ډېری مسایل او ډېری شرایط چې افغانستان له ځان تاسو ته وایم ناهیلي شوي دي، هغه اهداف چې مخې ستون درلودل زه فکر نه کوم چې ډېر هغه ځوانان اوس هدف ځان ته وټاکي یا اهداف ځان ته ولري. تر ټولو هغه مهم هدف چې اوس ډېری ځوانان ځان ته غواړي چې وټاکي، هغه موخه چې لري افغانستان وتل دي، یعنی دوی غواړي چې له افغانستان نه اوسي او کوم هدف لري هغه بیرون له دغه وطن نه دوی هلته ترلاسه کړي. زګه کوم محدودیتونه کوم شرایط دلته دي؟ لکه موږ خو چې انجونو وضعیت باندې خبرې وکړلې، دا وایي محرومېدل مکتبونو له پوهنتونونو او نور د کار نه کوم په دې باندې هغه محدودیتونه وضع شوي دي او ټول روښانه دي. نو دا هغه مسایل دي چې د افغانستان کې یا په ټوله کې ډېری ځوانان ناهیلي شوي دي او څو امیدواري ورته نشته. شخصا کوم کارونه کوم پلانونه چې ما د 2023 کال لپاره ساتلي وو، صادقانه ووایم چې ممکن ما شاید هغه 30% هم ترلاسه کړی نه وي، که څه مونږ کوښښ هم ډېر وکړو کهر هم وبس هغه اراده ورته ستون درلود، خو ستونزې ډېرې وې لکه څنګه چې ما وویل د هر اړخ نه ستونزې ډېرې وې. او راتلونکي کال ته لپاره هم توکل په خدای مخې ته ځو، خو کومې لارې چې مونږ تېر یو کال کې تجربه ترلاسه غواړو چې متفاوت لارې تجربه کړو، کوم هدف څنګه لرو د یو ځوان په توګه، د یو غړي د دې ټولنې غړي په توګه هغه به ځان ته ترلاسه کړو، خو ناهیلي کېږو به نه په هېڅ وخت. دا شرایط به تر همیشه نه وي، بدلیږي به اراده ورته باید شتون ولري او کوښښ باید وشي په یو ستا دوامداره باید وي ځکه لارې هم شته ځکه ما په لومړي کې وویل یوازې اراده ده چې کولی شي انسان ته تغییر ورکړي او که داسې کېږي نو چې والله شرایط هم خراب دي وضعیت هم خراب دی اقتصادي شرایط او سیاسي حالات داسې دي او کړکېچن دي نو هغه صورت کې باید هېڅ انسان په خاصه توګه د ځوان دی
فکر کوي لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه فکر کوي د مخکې دی وجانې بیا دونه وکړه چې دوی بل اخره د دې لپاره چې حل لار زنده پیدا کړل هوا د وته دا و زیاتره ځوانان افغانستان د وزي څوک د ترکیه په لارو کې په قشقی لارو باندې وجل کیږي څوک دیونان په بو کې دوبېږي هلته په سربیا او بیلاروس کې هغه زنګلونه کې ورکیږي بیا فکر کوي شدا به یو حل لار وي چې څوک یو ټولنیز محدودیت نه تختی یو سیاسي پدیدې نه تختی دا بیا حل لار کې دلای شي ساس په فکر باندې دا یو آپشن د چې بیا ځوانې وکړي
فکر کوم چې د وطن په خپل خوب از ارز خوب ځان ته دلیل لري څنګه چې موویل پیریز وان خپل اهداف خپل مخ ته رسول لپاره پرولتي او زی وطن ته دي او دا به زه کوم دا به تر ټولو نهایی او اخرنی هغه خوښ وي چې څوک یې زه تر کومه په وطن کې پاتې کېدل دا به تر ټولو ښه وي خو پاتې کېدل په دې معنا چې نه یوازې هغه حالات وکتل شي باید اقدام وشي کار وشي تغییر لپاره ځکه دغه خلک دي دغه ملت ده دغه ولس ده چې راپاسیږي او تغییرات راولي که ټول وسختي او که ټول د سختي سره کلمه نه هغه کومه دا به ډېر غلط وي که ټول وطن پکې او زی د وطن تر کې وي دا به له حال لار نه وي ځکه کومه پاتې کېدل په وطن کې دا به تر ټولو مناسبه آپشن وي فکر دې چې پر اقدام کې یو تاثیر دروسته ټول وړ شي راځي ټول وړ شي بدلون راځي او تر دې ځایه پورې ډېرې هغه موږ چې په سټیو دې ځای نه دنیو ولې دا ډېر محدود هغه وو ډېر یو وړه سبقه وا یو استعمالان یو ځای راو چې دوی خپل خاص راپورته کوي لکه دغه خلک چې دې وطن نه تراس او فرانسان کې حالت پاتې خاص خلاص هم ځوانان کې دي دا خپل هغه لوړ کې زه دا ډای مته اوسونه چې کوم مبارزه ډېر یو سلاني لار ده دا یو ډېر سلاني یا مزل دې چې یو ورځ ورسره نه کیږي تغییر لپاره ډېر وخت پکار دی خو چې ځوانانو ته پاتې او خپل غږ پورته کړي مبارزه وکړي زه ډاډه یم چې هر استبدادي نظام کې وي راځوري بل افراد تغییرات راځي نن یو څه پاتې وي او زه فکر کوم پاتې به ډېر ښه وي
باندې نه کورو دا
دې چې انسان تغییر لپاره پاتې شي او یو
څه بدلون راوړي. مدنه کور ودان چنده اوسه. خورزنګ صاحب که تاسو تر شمه تاسو راته وایي زموږ نور ملمانه په دې باور دي چې د انسان اعظم تغیرات راوړي خو ساسي باور ده چې ځینی عوامل شته په ټولنه کې چې د سبب کیږي چې ځوانو نشي کولای خپل هدفونه واضح ځان ته وټاکي. اوس کچیرته د انسان په اعظم باندې او د انسان په کار باندې بدلون راتلای شي او د ټولنې وګړي کولای شي بدلون راولي په تیر شلو کلونو کې په افغانستان کې ډیر بدلون راغلی و خو کله چې طالبان بیرته واکته ورسیدل هغه لاس راوړنې چې په تیر شلو کلونو کې وي ټوله له منځه لاړې اوس کچیرته دغه ځوانان چې اوس مال په افغانستان کې دی او که دوی وغواړي چې تغییر راوړي امید ته دې شته چې تغییر به راشي
مخکې تر دې چې تاسو پوښتنې ته ځواب درکړم زه به یو مسله ووایم چې دا ډېره مهمه ده ته د هدف ټاکلو په اړه یو هغه سیاسي او فلسفي بحث ډېر وړاندې کېږي هغه دا وایي چې هدف ټاکل چې دا باید اول یو ریالیستیک اړخ باید ولري یعنې باید رښتینی اړخ ولري ما د رومي په مصنوعي کې د حقیقت په اړه یو لوی بحث سره چې یو څوک دی په لویه دښته کې د دې مارغه سیوري ګوري چې په ځمکه روان دی د چې کله دغه سیوري ګوري په دښته کې په د سیوري په سیمنډي راوهي چې تر څو دغه مارغه راونیسي نو د ډېرې منډې وکړي خو دا مارغه ونیسي ځکه خو مارغه سیوري دی کنه ځکه مارغه خو په اسمان کې روان دی په هوا کې روان دی او سیوري لاندې په ځمکه روان دی او د مولانا رمي وایي چې دغه ساده چې دی یا نه چې پیږي
یا هغه مسله چې وضعیت حقیقت او واقعیت وضعیت هغه د فریت او اصلیت مسله چې کوم دی دا نه درکړې دی پرته چې پورته وګوري چې په هوا کې مارغه روان دی دلته نه ګوري بلکې هغه ځمکه کې سیوري پسې منډې وهي چې د سیوري راونیسي او دی را خپل کې خوند تر نه واخلي. نو زما مطلب دغه ده چې د هدفونو ټاکل هم باید ریالیسټیک وي. د ماهي په اړه ویل کېږي چې دا ډېر کمالونه لري، خو که ماهي ځان ته دا هدف وټاکي چې زه غواړم ونې ته وخیژم یا په دښته کې یو دوه درې ساعته مزل وکړم، نو دا هدف ریالیسټیک نه دی. دا ځکه ریالیسټیک نه دی چې ماهي چې دی په اوبو ژوندی دی، که اوبو نه دی ایسته که هېڅ ارزښت را سره نه لري. په ټولنه کې وړاندې چې ما کوم فکټورونه درته واضح کړل یا زه پې وغږېدم، هغه داسې دي لکه یو ماهي لپاره چې اوبه ضرور دي، هغه داسې دي لکه یو انسان که چېرته مارغه رانسي دی پر دی چې دی په سیوري پسې منډې وهي باید اول پورته وګوري. چې ما وړاندې د لمر مثال هم ورکه او اوس مې د مارغه مثال هم ورکه، په نړۍ کې یو بحث دغه دی په دغه شلمې پېړۍ کې چې کله دغه سایکالوژي یا د مونږ خلک چې ارواپوهنه ورته وایي، ارواپوهنه چې ورته وایي ارواپوهنه، دغه چې کله په اروپا کې ترویج شوه یا ډېرو خلکو ولوسته، بیا اوس په روسي وختونو کې په افغانستان کې ډېرو خلکو ورسره بلد شول ولوسته، ډېرو خلکو کې یو ډول داسې ډېر ځله دغه هدفونه ټاکل هم داسې دي چې فرض کړه یو چاته وایي چې ته هدف وټاکه ته به اتمن ورسېږي، یا هدف ټاکل ډېر ضرور دی. هو سمه ده، په سایکالوژي کې بعض دا دی چې هدف ټاکل چې دی انسان له مرګه ساتي، یعنی مرګ په دې معنی نه دی چې یو سړی د قبر ته لاړ نه شي، کله کله یو انسان ژوندی وي سری وي خو مړ وي. د صادق هدایت یو جمله ده چې کله کله یو څوک په شل کلنۍ کې مړ شي او په اویا کلنۍ کې خاورو ته وسپاري. په څه معنی؟ کله کله په یو ټولنه کې ځوان کهل ځوان خلک په شل کلنۍ کې مړ شي، بس اویا کاله وروسته یوازې په هغه فانی نړۍ مړ شي او بیا قبر ته وسپاري. یعنی دا څه معنی؟ هلته د هدفونو مسله ده، هلته د دوی پر وړاندې هغه د اوبو د ماهي مسله ده، هلته د مارغه او د دې مارغه د سیوري رانیولو مسله ده. په افغانستان کې ډېر د هدفونو په اړه چې بحث کېږي، د بحث یا هدف ټاکل چې دی ریالیسټیک نه وي. یو بل دوهمه مسله دغه ده چې خپلو امکاناتو ته په کتو باید موخه وټاکل شي او یا اهداف وټاکل شي او د همغې په رڼا کې باید عمل وشي. ځکه هدفونه هم چې ټاکل کېږي دا د تولید له اړخه ټاکل کېږي. تولید په اقتصاد کې یو بحث دی چې ستا کورنۍ څه خوري، څه اغوندي، کومه نه اقتصادي امکانات برابرېږي، دغو په کتو هدفونه ټاکل کېږي. که یو په کلي کې د یو بزګر زوی دا ځان سره هدف وټاکي چې زه غواړم په راتلونکي میاشت کې د امریکا په پلانکي ښار کې په پلانکي رستوران کې ډوډۍ خورم یو داسې چا سره، خدا خو د یو کلیوال بزګر سړی دغه چې ټول عمر هم دوه کالم سر په سر پټیو کې کار وکړي، دا وس نه لري چې په کابل کې یو چېرته په یو ښه هوټل کې ډوډۍ وخوري. یا که یو مثلا یعنی دا 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 د خپلو تولید مسلو ته پر کتلو هدفونه ټاکل کېږي. درېیمه مسله دا ده چې د موخې یا د هدف ټاکلو لپاره هر غځېدونکی ګام باید په پوره معنا ټول وتلل شي. ځکه چې ته کومه هدف ته ټاکلی د دې هدف پر وړاندې کومې ننګونې دي. او یو بل اساسي تیوریک بحث دا د هدف سره وړاندې چې دا اطمینان نشته، یعنی دا باور نشته چې تا کوم هدف ټاکلی ته به سل په سل هغوی ته وروه هم رسېږي. د هند په اړه به زه یو مثال ورکړم. هند یو د کرکټ ملي لوبډله لري، یوولس کسان پکې لوبېږي، خو د دې هند د یوې لوبډلې لپاره هر کال په میلیونونو ځوانان لوبېږي او په میلیونونو ځوانانو دا هدف ځان سره لیکلي، په ځان شپه ورځ تکل کلی وی چې دای په ملي ټیم ته ځان وباسي. خو په میلیونو کسانو کې یوازې په دوو کلو کې یوازې یو ځوان ته دوه ځان ته دا چانس برابر شي چې ملي ټیم ته لار پیدا کړي. نو دلته هغه څوک وایي چې ما هدف ټاکلی او زه ورونه رسېدم، ملي هدف داسې مر چې څوک چې هدف دوه ټاکه دی ورو هم رسېده. په هند کې داسې خلک شته
غورځنګ صاحب، اوس افغاني ټولنې ته په پام باندې کم ځوانان چې په افغانستان کې دي دننه، یا هغه ځوانان چې له افغانستان اوس بهر وتلې دي سرګردانه دي نورو هیوادونو کې کار پسې، یا دا چې په افغانستان کې نشي پاتې کېدلی، ژوند لږ وخت سره په خطر کې دی، دوی چې اوس هدفونه ټاکي، دوی د دوی په وړاندې باندې خنډونه، اساسي خنډونه څه دي؟ یعنی همدغه محدودیتونه دي.
ګوره مسله دغه ده، ګوره د فریدې زب یو مسله درته واضح کوم. هر انسان چې دی د خپل چاپېریال او د طبیعت زیږند یو شی دی کنه، تر دې هتر هیڅ بلیدونکی نه دی. اوس که د زمون خلک زه به زمون خلکو نه وړاندې یو د مشهور د کولمبیا مشهور لیکوال ګابریل ګارسیا مارکس یو مثال ورکړم، هغه ویل چې زه د نړۍ ډېرو کنجونو ته لاړم، ډېر وګرځېدم،
خو کله چې بیرته خپل هوا ته راوګرځم پوه شوم چې په افریقا په کولمبیا کې یو ډول میوه کېږي، نه پوهېږم بټمیا ورته وایي که څه ورته وایي، او دغه میوې باندې زه پوه شوم چې دا یوازې په کولمبیا کې کېږي. نو زه هم داسې وایم که تاسو د جلال آباد غه راوړئ، د جلال آباد نه مالټې راوړئ، دا که د پکتیا وې سړي سیمې ته یو سیب که سل کالم پې تېر شي هلته دا نه زرغونېږي. خبره دغه دی چې زموږ ځوانان هم که په نورو هېوادونو ته لاړ دي هلته به هم هدفونو ټاکلو کې به ځکه دوی لوی ننګون سر مخ وي چې هغه ټولنه دی چې کومې ټولنې کې شوی ډېر لوی توپیر را سر لري، ځکه دا تکه په بلې ټولنه کې ځان ته اهداف ټاکي. کوم ډول اهداف ټاکي؟ اهداف خو یوازې دا که موږ تاسو هدف نه دا ټاکلو چې یوازې و ډوډۍ ګولې وګټه او بس بیګا ته راشه ویده شو، دا خو یو ډول اهداف دی. یو بل دغه اهداف دی چې موږ تاسو په معاصر نړۍ کې پرې غږېږو چې انسان هغه څه چې دی په ژوند کې غواړي ورته ورسېږي، او یا هغه څه چې دی غواړي ژوند کې بدلون راولي، هغه څه چې په ټولنه کې بدلون راولي، هغه د ټولنې بدلون، هغه سیاسي مسله چې تاسو وړاندې کوئ، تاسو وړاندې هغه یو هم که اورېدونکي نه پوښتنه په بخښنه سره میلمانه پوښتنه وکړه، هغه مسله بېرته په هغه مسله نه بدلېږي چې دغه موږ تاسو یو د مشهور خبره ده چې وایي چې که ځان دې بدلکه خو جهان هم بدلېږي. دا یو داسې خبره ده چې په سمه ده په مذهبي مسایلو به خلک وټاکي چې که ته خپله ښه شي نړۍ هم درسره ښه کېدلی شي، خو په سیاسي مسایلو دا هېڅکله صدق نه کوي، تر څو چې په ټولنه کې په طبیعي لحاظ حکومتولي کچه خلک ښه نه شي، په حکومتولي کچه وضعیت ښه نه شي، یو کس نه شي کولی چې په ټول هېواد کې بدلون راولي. یا مثلا که په مونږ په افغانستان کې
مرکز صاحب خبره همدالته ده، زما پوښتنه هم دا ده، اوس موږ چې کله هدف ټاکو یو ځوان ټاکي هغه یو کس ده، خو کله چې دا هدفونه ټاکي د کوم شاوخوا کوم کورنۍ ټولنه دولت هر څه چې دي هدف دا ده چې اوس که موږ وایو چې زه مبارزه کوم د یو فرد په توګه باندې او غواړم چې ځان کوم تغیر راولم، ټولنه کوم تغیر راولم، دغه ته څومره امید شته په همدغه اوسنیو شرایطو؟
ګوره دا دوه مسلې دي، دا یو د ځان مسله ده، یو د ټولنې مسله ده، دا دوه بیل بحثونه دي. ځان مسله دغه ده چې که ته ځان کې بدلون راولې خو په ځان به کار وکړي، او بل دا ځان جوړول خو داسې دي چې کله نا کله که په انسان په ځان یو لس کاله کار وکړي، شل کاله کار وکړي، یو ډېر بدلون ځان کې راوستی شي په خپل ځان کې. د ټولنې بدلون لپاره بیا یو سیاسي مبارزې ته اړتیا ده، یو ټولنیزې مبارزې ته اړتیا ده، یو منسجم فکر ته اړتیا ده چې هغه بیا د یو کس کار نه دی. تاسې که د نړۍ لویو سیاسي مبارزونو تاریخونه وګورئ، دا خو یوازې کس خو به نه و که نه، خو بیا زموږ څو دغه وي چې لکه فکر کوو که هند کې څوک باس کوي چې ګاندي بدلون راوست، ګاندي خو یوازې نه و، هغه سره خوشاک یو ډېر لوی ګوند و چې په زرګونو کسان ورسره و. که څوک وایي چې چین کې هغه بدلون راوست، ماو بدلون راوست، خو ماو خو یوازې نه و، ماو سره خو په میلیونونه خلک ورسره و. همداسې که په کیوبا کې وایي، خو بیا کیوبا کې خو په فیدل کاسترو سره په زرګونه کسان ورسره و. همداسې که په ویتنام کې وایي، هلته هو شي مین سره په زرګونه کسان ورسره و.
یوازې یو فرد ته تم شو، که یوازې یو فرد باندې خبرې وکړو، زه غواړم ځان لپاره هدف وټاکم. مثلا زما هدف دا ده چې زه یو تکړه خبریال اوسم، اوس ما په ټولنه کې دا کوم شرایط چې روان دي دا خو مرسته نه کوي ما سره، زه څنګه مبارزه وکړم دې سره؟ یعنې د دې امکان شته تغییر؟
ګوره دا مسله ده، دا خو د اوبو او د ماهي مسله ده، او کله کله دغه امکانونه داسې مسله ده. ښه فرېدې، تاسو که دغه یو ریالیسټیک اړخ ته مې اشاره وکړه، مثلا تاسو یې لسم چته زر کسان پورته کوئ، او دا زر کسان یو راغورځوئ، که په دا زرو کسانو کې دا یو کس چېرته ژوندی راوځي، بیا د موږ خلک وایو چې ولا دغه چې دا یو ژوندی پاتې شوی دښته وایو چې دا ژوندی پاتې شو، غواړی 999 کسان چې مړه شوي هغه نه ګورو. په افغانستان کې یا په ځینو مسایلو کې دا د هدفونو ټاکل داسې وي لکه څوک چې بام نه راغورځوي، او دغو بامو ته راغورځېدلو کې دا امکان ډېر شته چې ما وړاندې وو چې ډېر کم داسې امکان شته چې ته به دغه هدف ته پکې ورسېږي، هغه هدف چې ته غواړې چې ته ورته ورسېږي. داسې به وي لکه لسم چت نه یو څوک بام نه راغورځوي، ځکه چې هغه ریالیستیک اړخ چې دی ما درته ویل چې د ماهي او د اوبو مسله ده، د مارغه مسله ده، د لمر مسله ده، دا هغه مسلې وو چې وړاندې مې تشریح کړې.
مننه کور ودان، ستاسې وروستۍ خبرې به وروسته در نه واورم. عمر صاحب که په بخښنې سره چې دا بل میلمه ډېر په تمه پاتې ده، عمر صاحب تاسې ته به وروسته راشم. کمال الدین کمال راسره دی. کمال صاحب تاسې هم ستړي مشئ، په خیر راغلی. له تاسې اورم زموږ نور میلمنو وړاندې خبرې وکړي، هر یو یې د هدفونو د ټاکلو په اړه باندې، او دا چې په افغانستان کې اوس مال څومره امکان شته چې دغه ځوانان چې کوم هدف د ځان لپاره ټاکي په دغې ټولنې کې ورته ورسېږي. تاسې د خپل ځان په اړه راته وایاست، کوم هدف مو چې ټاکلی و تیر کال کې ورته ورسېدي، د نوي کال لپاره دې څه پلان ټاکلی که نه؟
سلامونه تاسو ته سیال او ټولو میلمنو ته، په دې کې چې ښه وایي ډېر زیاته مننه کور ودان طبعا کله چې تحولات راغلي دي نو مشکلات ستونزي به د ځوانانو په مقابل کې موجودې وي، خو دا داسې هم نه ده چې دا ستونزې حل کېږي نه، یا د حل لپاره ځوانان کار نه کوي. د یو ځوان په صفت باندې په 2023 کال کې چې کوم هدفونه موږ ځان لپاره ټاکلي وو، هغه په ټوله معنا کې نه دي پوره شوي، خو ولې هغه 50% یو څه برخه پوره شوې ده. زموږ هیله دا ده چې په 2023 کې هم هغه هدف چې موږ لرو، کاغذ زده کړي دي، کاغذ کار دی، کاغذ نور برخې دي، هغه هم پوره شي. یو خبره شته دی چې په افغانستان کې د نننه بدلونونه راغلي دي، په هره برخه باندې تاثیر کړی دی، کاغذ ووایي چې اقتصاد دی، کار کړل دي، د ځوانانو زده کړې دي، په هغې باندې یو څه تاثیرات شته دي. خو د دې د حل لپاره باید یو ځوان حوصله وکړي، د یو ځوان صفت باندې که ووایم چې په کار دا دی چې کوم پلان ټاکو، هغې لپاره باید حوصله هم له ځانه سره ولرو.
مننه، کور ودان تاسو بیرته راګرځم. عمر صاحب، تاسو ته راځم. که یو استاد په توګه باندې تاسو تدریس کوئ، کوم کسان چې کاغذ ساسي محصلین دي که نور دي، دوی اوس مهال ساسي غږ اوري، دوی ته مو توصیات څه ده؟ لکه څنګه چې مخکې غورځنګ یادونه وکړه، باید حتما د هدفونو په ټاکلو کې دوی منطقي اوسي، هغه عیني واقعیتونه په پام کې ونیسي، او د دې تر څنګ هڅه، کوشش، حوصله، لکه څنګه چې کمال الدین یاده کړه، دا ورسره ضرور دي.
خلاص چل زبل امرای دغه دې مخکنی ملما غورځنګ څخه خبر باندې تفسیر ولرم، بیا به ان شاء الله راشم تاسو سره به عیني مثال هم شریک کړم. اول خو غورځنګ صاحب ډیر مثالونه چې ورکړه، البته ډیر موضوعات تحلیلول، یعنی د افغانستان غټه مسله یا د ځوانانو غټه مسله، هغه حقیقت د یو مایی په مثال یا د یو الوتونکي په مثال باندې هغه کو چې در حال دایس سره په مقایسه کېږي نه. بله مسله دوی ډېر تاکید په دې درلوده چې باید هر موضوع په ریالیستي شکل یا په واقع بینانه شکل تحلیل شي، هر هدف چې ټاکل کېږي. اما دوی خپله ډېر ارمانګرانه فکر درلوده، یعنی دوی هدف دا و چې په افغانستان کې ځوانان دې په دې صدفونه ټاکي، یا ځوانان چې دي په مشکلاتو کې دي، ځوانان د بام څخه غورځول دي، او دغه مسله. او بله مسله دوی ویل چې په هند کې مثلا که چیرې یو څوک هدف ټاکي، یا غواړي چې کرکټر شي، باید د 1 میلیون کسان نه خو به امتحان ورکړي، بالاخره دوی هدف یا 1 میلیون کسان مثلا هڅه کوي 1 نفر ته رسېږي. ولې دغه فکر باید اون سره پیدا نه شي چې دغه 1 میلیون کسانو څخه هغه کس دی؟ البته که چیرې راشم دغسې یو سپورتي مثال ورکړو، کله چې رونالډو اوس د نړۍ کرسټیانو رونالډو یو غټ لوبغاړی دی، یو مشهوره کس ده، د کله چې د فوټبال پیل کده ته ویل چې په اروپا کې او په پرتګال کې تاسو ځان کوي، د هر درې سو ماشومان څخه یو کس فوټبال کوي، نو تاسو زه خپل کارو کې تاسو نشئ کولای. ولی هغه سره دغه فکر چې د درې سو کې یو کس زم، نو راځي چې موږ هم فکر ځان پیدا کړو چې په دغه میلیون انسانانو کې ځان هغه کو چې په دغه میلیون انسانانو کې زه کولای شم چې دا کار تر سره کړم. یعنی د هر انسان هدف تر رسیدل هغه د دوی اراده پورې تړاو لري. کچیر ټینګ اراده، قوي اراده، حتما به هدف تر رسیږي. ول کچیر بے ثباته، سست اراده، هغه به هیڅکله مخ ته نشته. البته زه به خپل یو عیني مثال تاسو سره شریکم. کله چې ما پروس کال خپل د ماستری دوره پایل کړه، زه ډیر سن سره مخامخ وم، اقتصادي سن راتوي، کاري سن راتوي، حتی ټولنیز سن راتوي، حتی دې حتی ورسیدم. البته د پانتون کم ماش مخ سدیر کم ماش ما کفایت نه کوي چې زه هم خپل شخصي مصرف پورا کوم، هم کولای شم د ماستری فیس ور باندې کوم. اما دې ته اړشم چې حتی زلار شم مثلا په ډیره وادي ده کې کار کوم، د دې تر څنګ چې تدریس کوم، نیمه ورځ به تدریس کوم، به نیمه ورځ ترم 3000 افغانۍ لپاره ما کار کوم، خپل مصرف نه کم کړ، ډیر به ځای مصرفونه چې و چې مثلا کالی اخیستل یا بوتان اخیستل یا ملګرو سره تک، دغه شان نیسته که ځکه هدف تر رسیدل ماته مهمه. ماته مهم دا و چې زه باید خپل تحصیلات ته ادامه ورکړم، لاړم دغه مصرف نه کم کو، چکر ته کم تلم، ملګرو سره کم کیناسم، تر څو خپل دغه هدف ته ورسېږم. او الحمدلله په همدې شکل دغه پیسې مې سپما کړې، او بالاخره په ډېرو ستونزو دا پیسې پیدا کړې، لاړم او خپل دغه تحصیل ته مې ادامه ورکړه. که چیرې ما خپل مصرف ډېر کړی و، په نورو لارو مصرف کړی و، زه به هېڅکله اوس په دغه تحصیلي درجې ته نه وم رسېدلی. ما په تېر کال کې د ډېر شنه ډېر کتابونه مطالعه کړ، ډېر وخت به ما خوب نه کوه، ډېر وخت مثلا ما بې ځایه ځایونو کې ځان نه مصرفوم. یعنې که چیرې په ټولو وګورو، ډېر ځوانان به په افغانستان کې تنبلي کوي، کولی شي او هدف ته ورسېږي، ما دغه تنبلي د دې باعث کېږي چې دوی ونه شي کولای. ما په تېر کال دوه مقالې ولیکلې چې دغه دوه مقالې دواړه په ملي ژورنالونو کې نشر شوې، او حتی د همدغه مقالو نه ماته یو څه علم ترلاسه شو. یعنی په ټوله کې که چیرې موږ تاسو وایو ریالیستي فکر همدغه چې اوس په افغانستان کې طالبان حاکم دي، په ټولنه کې شرایط مشکلات شته، په ټولنه کې سیاسي مشکلات شته، اقتصادي مشکلات شته، اما هغه کس که چیرې غواړي چې دغه مسله ځکه همیشه د غټو غټو ستونزو مشکلاتو خطرونو نه وروسته کامیابي ده. نو که چیرې مونږ تاسو لاس تر ځینې ناست اوسو او ځان ته ووایو چې هدف ټاکل مشکله ده، هدف ټاکل د افغانستان ځوانانو ته داسې ده چې دوی د بام څخه اچول دي، دغه اصلا بې ځایه بسونه دي او دا هېڅکله نه شي کولی چې ځوان ته حداقل انګیزه ورکړي تر څو خپله لاره پیدا کړي. مهمه دا ده چې هر ځوان ته باید انګیزه ورکړل شي په بدو شرایطو کې لاړ د شي او ابتدایي کار د شروع کړي. حداقل یو ځوان که چیرې څومره ستونزو سره مخامخ وي، دوی ښه کولی شي په ورځ کې دوه درې صفحې مطالعه وکړي، دوی ښه کولی شي په ورځ کې ځان ته دوه درې سوه افغانۍ وګټي، دوی ښه کولی شي چې مثلا ځان ته په ورځ کې یو دوه درې نوي نوي موضوعات زده کړي. نو په ټوله کې که چیرې مونږ اهداف ټاکو، یو هغه اهداف دي چې په پرمختللو ټولنو کې دي، هلته صحیح ده په هغه کې مثلا په هغه اصول چې اوس په کتابونو کې لیکل شوي یا فرضاً په تدبی شکل لیکل شوی هغه پالته یا نظری شکل، اما که چیرې مونږ تاسو پر عیني مسایلو پر واقعیتونو باندې بحث نو راځي د افغانستان شرایط ته په کتو سره اوس که چیرې مثلا زه د یو ځوان په صفت ځان ته مثلا دغه هدف مشکل مو
عمر صاحب وخت کم ده وخت کم ده چې ستاسو خبرې ایرلنډ شي لنډې راته ووایي چې د نور مېلمنو ته مور شم.
البته که چیرې زه په خپله تاسو ته د خپل د تیر کال فعالیتونه وایم، ما په خپله د ماستري دوره خلاصه کړه، ما په د ډیرش نه ډیر کتابونه مطالعه کړل، ما په خپله په یو کال کې د انګلیسي ژبه په مکمل شکل زده کړه، همداسې مثلا ما په آنلاین او په حضوري ډول درسونه درلودل، ما دوه مقالې ولیکلې او دغه دوه مقالې مې نشر شوې. همداسې په دې کې ما وکولای شو چې ځینې نور ځوانانو سره چې هغوی مثلا دغسې لارو کې یا دغسې بې انګیزګۍ کې بې هدف کې مخته تلل، ما دوی ته هم مرسته وکړه، د اقل دوی ته سمه لاره. البته په ټوله کې که چیرې ووایي بیا هماغه شعر زه په آخر کې درته وایم، وایي در جا دی هموار دویدن هنرش چیست، مردانه دویدن هنرش در خم و پیچه.
مننه کور ودان دیو جانې تاسې ته راځم. عمر صاحب په دې باور دی چې حتما اراده ضرور ده، خو د یو نجلۍ په توګه ته راته ووایه، اوس مثلا نظام سیستم برابر نه ده، تا ته اجازه نه درکول کیږي، عیني واقعیت وګوري، ته څه فکر کوي چې هغه هدفونه هغه خیالونه چې ته لري په دې وضعیت کې ورته رسېدلی شي که نه؟ لنډ راته ووایه چې وخت کم ده.
په دې وضعیت کې خو زه فکر نه کوم چې ورته ورسېدلی شم، ځکه چې ما په هغه وخت کې غوښتله چې خپل تحصیلات په ځای ادامه ورکړم، یعنې زه لوړې زده کړې وکړم، ماستري شروع کړم، دا سفتنام هم وکړه په کاردان پوهنتون کې د ماسترۍ په خاطر باندې. خو چې دا وضعیت دغسې ګډوډ شو، دغسې کړکېچن حالت رامنځته شو، خو ما هغه خپل هیله له لاسه ورکړلې، یعنې بیا ما ونه شوه کولی چې زه خپل هدف ته بیا ورسېږم. زما هدف دا و چې هغه زه ترسره کړم او بیا کوم کار یا کوم ته چې غواړم زه ورته ورسېږم، خو بالاخره ونه شولو. نو که اوس یو نجلکۍ په توګه باندې هغلته کومې نجونې اوسېږي او دغسې کومې هیلې کومې امیدونه ولري، نو فکر کوم چې دا به ناممکنه وي. خو ولې بیا هم د استاد خبره زه تاییدومه بالکل، چې موږ باید لاسته راوړنې کیننو او له موقع څخه ګټه واخلو، بدیل لارې ځان ته پیدا کړو، تر څو بېرته هغه هیلې. خو بیا فکر نه کوم چې ډېر زر به موږ ورسېږو چې یا پوهنتون نه خلاص شي یا مکتبونه خلاص شي، خو بیا هم موږ به ډېر څه له لاسه نه وي ورکړي او کېدای شي موږ یو نوی هنر یو نوی څه زده
کړو. غورځنګ صاحب که تاسو راسره تاسو وروستۍ خبرې اورم، فکر کوم چې غورځنګ صاحب قطع شوی دی. کمال الدین له تاسو یو ورو ستاسو وروستۍ خبرې ځوانانو ته مشوره او په دې برخه کې د خپل نوي کال د هدفونو په اړه لنډ راته وایه.
ډیره مننه کور ودان. زه به ووایم چې په دې برخه کې حوصله کول پکار دي، کلک اراده باید ولرو تر څو موږ هدف ته په اسانۍ سره ځان ورسولی شو. او بل دا چې کوم څه چې موږ ځان لپاره ټاکو په هغې په مخه کې کوم خنډونه راځي، او خوندون لپاره باید حل لاره پیدا کړو، یو چا سره مشوره وکړو، خو خپل حوصله له لاسه ورنه کړو چې موږ خپل مقاعده نیو چې زړه تنګي کیږو. بیا په اصطلاح کار یا هدف چې موږ ځان لپاره ټاکلی دی، هغه پلان مو چې جوړ کړی دی، هغه بیا موږ له لاسه وځي، بیا کال وروسته بیا هغه وخت ارمان کوو. مهمه دا ده چې ځوانان باید له وخت نه په سالمې استفاده سره حوصله هم وکړي، ستونزې مشکلات به موجود وي، هغوی ستونزې مشکلاتو د هغوی خوندونو لپاره به لاس په کار شي، د حل لپاره به یې کوشش وکړي، او کوم څه چې مهم وي د خپل ژوند د اهدافو ټاکلو لپاره یو بل چا نه مشوره باید واخیستل شي. داسې نه چې ووایي چې ولا زه مثلا وظیفه نه لرم، کار نه شم کولی، یا مثلا ما ته لوړ معاش نه رکول کیږي، یا دلته ستونزې مشکلات موجود دي زه نه شم کړلی چې دغه ستونزې مشکلات حل کړم. طبعا حل کیږي، خو
لنډ راته ووایه د 2023 کال لپاره د کوم هدف ټاکلی؟
زړه مده چې لوړې زده کړې وکړو ان شاء الله په دې برخه کې به پراحت وکړو چې بریالي شو.
مننه کور ودان له تاسو ټولو قدرمنو هر یو خبریال تاج ولی غورزنګ په پاکستان کې مشت افغان ځوان فعال دیوه مرخیله د پانتون استاد او مدني فعال بلال عمر او همدارنګ له خبریال عبد الله او همدارنګ کمال الدین کمال نه چې په پروګرام کې مو ما سره ګډون وکړو. اوریدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه. تاسو د ریډیو خبرونه اوس څلور ویشت ساعته د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو 19.15 متره او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو